ډیر وقدر منو اوریدونکو السلام علیکم په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې ازادي رادیو اوري نن د پنځم به ورځ د 402 هجری لمریز کال دی وګی یاسن بولې د میاشتې 14 د 2023 کال د سپتمبر ومده پایل لري سات په خبرونو کې نن د سپتمبر ومه د طالبانو د حکومت د سرپرست کابینه د اعلان دوه کاله پوره شول که څه هم نړیواله ټولنه او د سیمې هیوادونه د طالبانو د پراخ بنسټه حکومت جوړېدو پرلپسې غوښتنې کوي خو د طالبانو په لوړ پوړو څوکیو کې د دوی له غړو پرته هیڅ بل افغان سیاستوال نه لیدل کېږي د طالبانو په کابینه کې کومه ښځه هم نه ده شامل او د دوی حکومت په پخواني جمهوري نظام کې جوړ د ښځو چارو وزارت او د غراز د بشري حقونو کمیسیون جوړښتونه منحل کړي دي طالبان وخت نا وخت په کابینه کې د عدلون بدلون پریکړه کوي خو د ځینو مهمو وزارتونو لکه د کورنیو او بهرنیو چارو او دفاع سرپرست وزیران له تیرو دو کلونو راهیسې په خپل ځای دي او بدل شوي نه دي د طالبانو سرپرست حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی په دې اړه نن د ازادي راډیو په خپرونو کې ځانګړي راپورونه هم لرو د ماشومان د ساتنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن وایي نړیواله ټولنه باید په اوسني وخت کې افغانستان ته شان نه کړي په افغانستان کې د دې سازمان مشر ارشد ملک پرون چهارشنبه په یو خبر پاڼه کې چې د دې سازمان پر وی پاڼه خبره شوې ویلي افغانستان د وچکالۍ پرلپسې دریم کال تجربه کوي چې ورسره خوراکي مواد واو او بو ته لاسرسی سخت شوی دی په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان کورنۍ او په ځانګړي توګه ماشومان د وچکالۍ د قربانیانو په سر کې دي سیف د چلډرن ویلي د هغه سروې له مخې چې دوی د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې ترسره کړي 85% ماشومان ویلي د تیر کال پرتله خوراکي مواد کم شوي دي د سازمان ویلي نړیواله ټولنه باید په بروکسل کې د افغانستان په اړه د راتلونکي اونۍ غونډه کې له افغانستان سره د بشري وضعیت په ښه کېدو کې عملي ژمنې وکړي تر دې وړاندې د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نورو خیریه ټولنو ویلي و چې له افغانستان سره بشري مرستې کمې شوي او د اړمنو کسانو د پوښښ ساحه محدوده شوې ده په تورخم کې د طالبانو د حکومت او پاکستان د پوره ساتو ځواکونو د لپرونی جګړې وروسته پاکستان دغه لار تړلې ده اسوشیټډ پریس خبري اژانس تورخم د یو مسول نصر الله خان په حواله ویلي تر اوسه د پرونی وسلوال شخړې اصلي لامل روښانه نه دی دغه پاکستانی چارواکي ویلي پوځي مسولانه د افغانستان له چارواکو سره په تماس کې شوی چې په سیمه کې د لانجې زیاتې دام مخاوني سي د طالبانو د کورنیو چارو وزارت پرون د تورخم جګړه تایید کړه خو د ورځې تر پایه نور جزئیات ورنکړل په تورخم کې یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت څلور پوله ساتي په پرونی شخړه کې وژل شوي خو د طالبانو رسمي سرچینو څه نه دی ویلي تورخم کې د پاکستان د کمیسری او مسول بیا د مشال راډیو له خبریال سره خپلې خواته د دوو کسانو د ټپي کېدو خبره کړې ده د تحریک طالبان پاکستان د لزګونو وسلوالو په برید کې د پاکستان څلور پوځیان وژل شوي دي رسنیو د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې په حواله راپور ورکړی چې دغه برید پرون چهارشنبه سهار مهال د افغانستان پولې ته نږدې په چترال سیمه کې شوی دی د جرمني ډی پی خبری اژانس د ځینو پاکستاني چارواکو په حواله چې نمونه د موضوع د حساسیت له کبله نه دی اخیستل شوی ویلي چې وسلوالو د پاکستان د ځواکونو پر دو پوستو دغه برید کړی دی فرانس پرس خبری اژانس د چترال د پولیسو د مرستیال محمد علي په حواله ویلي چې وسلوالو مخالفانو شمیر سلګونو ته رسیده او په خبره له څلور ساعته شخړې وروسته له سیمې تښتېدلې دي دغه چارواکي ادعا کړې چې ټي ټي پي دغه برید د افغانستان لوري پلان کړی دی طالبانو حکومت چې په خوا یې دا ډول تورونه رد کړي تر اوسه په دې اړه تفصیل نه دی کړی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کیف ته د خپل ناببره سفر پر مهال ویلي هیواد د امکان تر حده د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي بلنکن پرون چهارشنبه په یو نه اعلان شوي سفر اوکراین ته لاړ او د هغه هیواد له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره یې وکتل بلنکن ویلي ولسمشر جو بایدن د دې سفر غوښتنه ترې کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل پر مهال د خپل هیواد د ملاتړ ډاډ ورکړي د بلنکن په وینا د اوکراین په دفاعي عملیاتو کې مهم پرمختګونه شوي چې په باور یې ډېر هڅونکي دي د بلنکن له دغه سفر سره هم مهاله د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو په یوه برید کې لږ تر لږه 12 تنه ووژل شول ازادي راډیو اوري د امریکا یو سوداګریز پلاوی چې کابل ته تللی وایي د سفر هدف د افغانستان د خصوصي سکتور له پیاوړتیا سره مرسته ده.
د دوی راتګ چې د خصوصي سکتور یو جوړښت ده او غیر دفاعي او غیر سیاسي جوړښت ده د سوداګرو لپاره یو نوی تحرک کیږي.
په دې اړه مو د اقتصادي چارو له یو پوه سره مرکه کړې. د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان پلاوی چې د افغانستان په سفر بوخت دی د طالبانو د حکومت پوهنې او لوړو زده کړو له سرپرست وزیرانو سره په کتنه کې ټینګار کړی چې د زده کړو حق باید په مساوي ډول هلکانو او نجونو دواړو ته ورکړل شي. خو دا غوښتنه داسې مهال کیږي چې پرون د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې ښوونیز کال پیل شو خو یوازې هلکان ښوونځي ته ځي.
زه د حکومت څخه غواړم چې موږ نورې نجونې چې په کورو کې دي هغه ټي هغه دي امر هغه ساز کړي ځکه چې زموږ تمرینو شان ټوله جوړ شوي.
د افغانستان د موسیقۍ د انسټیټیوټ ارکستر هم د سویس په جنیوا ښار کې د ښځو د حقونو په ملاتړ د کنسرتونو لړۍ پیل کړې ده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د امریکا یو سوداګریز پلاوی کابل ته د خپل سفر په مهال ویلي چې دوی د افغانستان د خصوصي سکتور له پیاوړتیا سره مرسته کوي. د امریکایي پلاوی د افغانستان او امریکا د سوداګرۍ خونې غړي دي او دغه خونه په واشنگټن کې له 2002 میلادي کال راهیسې فعالیت کوي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې د امریکا یو سوداګریز پلاوی کابل ته سفر کوي او د طالبانو له چارواکو او افغان سوداګرو سره ګوري. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې
کابل ته د امریکا تللی سوداګریز پلاوی داسې مهال د خصوصي سکتور د پیاوړتیا او افغانستان کې د پانګونې ژمنه کړې چې د دغه پلاوی په وینا له افغانستان سره د نړیوالو مرستې په کمیدو دي. دغه پلاوی چې مشري د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونې مشر جیفری ګریګو کوي د چهارشنبه په ورځ په کابل کې له افغان سوداګرو پانګوالو او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره یو غونډه کې برخه واخیسته. د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونی مشر جیفری ګریګو غونډه ته په خپل وینا کې چې د طالبانو د ملي راډیو تلویزیون لخوا خبره شوې ویلي خصوصي سکتور د افغانانو د راتلونکو لپاره مهم دی.
The next year is going to be equally hard as the donors are reducing
funding. راتلونکي کال به هم لکه د سرش کال په څیر سخت وي. ځکه مرسته کوونکي د افغانستان لپاره بشري او د غذایی خوندیتوب په برخو کې خپل مرستې او نور کومکونه کموي. دا کمښت په داسې یو مهم وخت کې کیږي چې افغانستان د بشري اهدافو لپاره مرستو ته اړتیا لري. دا زموږ د سفر یو بل برخه ده. دا زموږ د رئیسانو د بورډ باور دی او فکر کوم ټول غړي به را سره موافقه هم وي چې خصوصي سکتور به د بدلون یوه پیاوړې وسیله وي او په ورته وخت کې د ملاتړ یوه لاره هغه هم داسې هیواد لپاره لکه افغانستان چې پرانځخته دی.
د افغانستان امریکا د سوداګرۍ خونه 2002 کال کې رامنځته شوه چې په متحده ایالاتونو او افغانستان کې کلنۍ غونډې جوړولې. د 2021 کال په اوړي کې وخت د طالبانو له بیا رسیدو وروسته د دغې خونې فعالیتونه ټکنی شول او له همدې نیټې راهیسې لومړی ځل دی چې یو پلاوی یې کابل ته سفر کوي. د جرمني ډي پی ای خبري اژانس د امریکایي پلاوی د مشر جیفری ګریکو په حواله ویلي 2021 کال کې امریکایي پانګوال له افغانستان ووتل او په خبره یې اوس له هغوی غواړي چې بیرته افغانستان ته ولاړ شي او خپل پخواني زرګونه کارکوونکي بیرته استخدام کړي. د غپلاوی ویلي چې دوی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ کابل ته راغلي دي. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په دې اړه غونډې ته په وینا کې ویلي د دوی حکومت کورنیو او بهرنیو پانګوالو او سوداګرو ته د اسانتیاو په برابرولو بوخت دی. د ملا برادر په خبره د پانګونې او سوداګرۍ د اسانتیا لپاره دوی یوه بین الوزارتي کمیټه جوړه کړې چې په وینا یې له دې وروسته به دغه کمیټه د بهرنیو پانګوالو لپاره هم هغه اداري چارې مخته وړي چې افغانستان کې ورته اړتیا لري.
افغانستان ته راځي پانګوال نور اړ نګي چې په ادارو وګرځي او له بیوروکراسي سره مخ شي، بلکې له دغې کمیټې سره په اړیکه کې کیږي او هغوی ورته ټول لازم معلومات ورکوي چې دا د دوی د کارونو چټک پر مخ بیول برخه کې یو مهم ګام دی. ما چې بشیر په دوی په رابطه کې وسره نور به انشاءالله دغه کمیټه د دوی احکام مشکلات ورحلوي.
په افغانستان کې د خصوصي سکتور د پیاوړتیا هڅې داسې مهال کیږي چې د ملګرو ملتونو د شمیرو لمخې شاوخوا 1.5 میلیون افغانان بشری مرستو ته اړتیا لري او وار لمخه د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون یو شمیر بشرپاله بنسټونو د مرستو د کمښت خبرداري ورکړې دي. بل لور ته افغان پانګوال وایي چې دوی د برېښنا په ګډون د زیربنا او تولیداتو ته د بازار د نشتوالي له ستونزو سره مخامخ دي او د طالبانو له حکومته د دغو ستونزو د حل غوښتنه کوي.
و موریدل چې د امریکا یو سوداګریز پلاوی چې کابل ته تللی وایي د سفر هدف یې د افغانستان د خصوصي سکتور له پیاوړتیا سره مرسته کول دي. د افغانستان امریکا د سوداګرۍ د خونې دغه پلاوی داسې مهال افغانستان ته ځي چې تېره اونۍ د طالبانو حکومت د 6.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان د قانونو څو قراردادونه له ملي او نړیوالو شرکتونو سره وکړل. دا چې د افغانستان امریکا سوداګرۍ خونې پخوا څه فعالیت درلود او کابل ته د پلاوی راتګ څه اغیز درلودلی شي، په دې اړه زما همکار اسدالله لودین د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوی له یوه غړي ازرخش حافظي سره مرکه کړې او په پیل کې کابل ته د دې پلاوی د سفر په اړه د هغه نظر پوښتلی دی.
هر کال په نوم د مایډ میکنګ بزنس کانفرنس په واشنگتن کې دی افغانستان د سوداګری او صنایعو د خونو او د افغان امریکن چمبر یا د امریکایي افغانانو اتاق په بلنه هلته دایریدل او یو تعداد امریکایي کمپنۍ او افغاني کمپنۍ یو بل سره دوه په دوه کېناستل او د سوداګری او صنایعو د پانګونې لپاره یو بل سره خبرې اترې کولې او کله ناکله دا خبرې اترې عملي بڼه به پیدا کول او یو بل سره دوی شراکتونه یې کول. پس له حاکمیت د طالبانو چې دوه کاله ځینې تیریږي دا اولین ګشت دی چې دوی راغلي دي افغانستان ته. اکثرا دوی امریکې کې میلمه پالنه به یې کولې او د اتاق مشرتابه او یو تعداد وتلي سوداګر دې د سفاره دعوتول او امریکا سفارت ورته ویزې ورکولې او موږ تلو هلته. بیا په داخلي کالونو د پخوانی حکومت هم د امریکا ویزې یو څه ستونزمن شو، سوداګرو ته نه ورکوه، نو په دې خاطر دوی خپل غوندې یا په افغانستان کې نیول او اکثرا په دوبۍ کې دایرول. د دوی راتګ چې د خصوصي سکتور یو جوړښت ده او غیر دفاعي او غیر سیاسي جوړښت ده د سوداګرو لپاره یو نوی تحرک کیږي.
حافظي صاحب، د پلاوی مشر له امریکایي پانګوالو غوښتي چې بیرته کابل ته راشي، پانګونه وکړي او زرګونه هغه کسان استخدام کړي چې پخوا یې ورسره کار کاوه، دا کار څومره امکان لري؟
دا هیئت چې راغلی وو دوی په خپله د کارونو د تسهیل او د سمون لپاره هلې ځلې کوي. په خپله دوی شرکت نه لري او دوی یعنې فسیلیتر دي، دوی غیر انتفاعي او یو سازمان ورکوونکي موسسه ده. دوی کولی شي چې هلته خپل د مشاهدات اتاق تجارت امریکی ته ورکي یا اوپیک ته ورکي او نور هلته موسسه چلته دوی سره مناسبات لري او ته ورکي، امکان لري چې د دوی علاقه جذب شي. اما په هر صورت امریکایان د خپل قوانین له مخې په هغه هیواد کې چې د دولت لخوا په رسمیت نه دي پیژندل شوي پانګونه نه شي کولی، خو دوی خپل هلې ځلې کوي او دا یو راپور به برابر کړي او څه ته یې واکي. دولتي مقامات د امریکې ته هم چې دوی سره مناسبات لري هغوی کې به یې وړاندې کړي.
دغه امریکایي پلاوی ویلي چې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په ملاتړ کابل ته راغلي او د خصوصي سکتور پیاوړتیا کې مرسته کوي. دوی رښتیا هم عملي مرسته کولی شي؟ په دې برخه کې تجربو څه ښودلې؟
دوی صحیح وایي، ځکه چې بې له اجازه د وزارت خارجه د امریکا هیڅ اتبا تبا د امریکې افغانستان ته سفر نشي کولی، باید دوی اجازه نامه واخلي. اما دا دولتي محسنه ده دوی د خصوصي سکتور په سایتو دوی ته راغلي دي او دوی خپل مناسبات هم خصوصي سکتور سره ورته ځو سرمایه ګذاري د افغانستان او نورو ته خصوصي ټینګ کړي دي او په معافلو کې هم علل اکثر سوداګر او سنتکار او څوک چې په معدنو کې پانګونې کړي دي دوی سره لیدنه او کتنه کوي. خو په هر صورت پانګونې او د بین المللي نظام څخه ګټه پورته کول یو سیاسي بستر ته ضرورت لري چې هغه باید د دنیا لخوا او د هغه هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندل شوی وي.
د اقتصادي چارو پو او د افغانستان د سوداګرۍ د خونې د مدیره پلاوي له غړي ازرخ شافیزي سره کابل ته د افغانستان امریکا د سوداګرۍ د خونې د پلاوي د سفر په باب مرکه وه.
ازادي راډیو تلیرویش ساعتها له تاسو سره ده.
کابل ته د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان تللي پلاوي د طالبانو د حکومت د پوهنې او لوړو زده کړو له سرپرست وزیرانو سره کتلی دي. دې پلاوي ټینګار کړی چې د زده کړو حق باید په مساوي ډول هلکانو او نجونو دواړو ته ورکړل شي. دغه ټینګار داسې مهال کېږي چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تېره ډسمبر میاشت کې د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل. تفصیل په دې رپورټ کې.
د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان پلاوي چې د بېلابېلو هیوادونو استازي پکې دي د طالبانو د زده کړو له دوو مهمو چارواکو سره کتلی دي. د دغه سازمان د خبرپاڼې له مخې چې پرون چهارشنبه یې خپره کړې پلاوي د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر مولوي حبیب الله آغا او د لوړو زده کړو له سرپرست وزیر ندا محمد ندیم سره کابل کې کتلی او هغوی ته یې ویلي چې د زده کړو حق باید له چا وانخیستل شي. د خبرپاڼې په دوام کې راغلي چې د دیني لارښوونو له مخې زده کړې د اسلام له نظره نارینه او ښځو دواړو ته لازمي دي. د خبرپاڼې له مخې پلاوی په افغانستان کې د زده کړو او مسلکي قدر پر پیاوړتیا ټینګار کړی او غوښتنه کړي چې نجونو او هلکانو ته د زده کړو په هر برخه کې د نوملیکنې حق ورکړل شي. د خبرپاڼې له مخې د طالبانو دغو چارواکو ویلي چې دا مهال په ارزونه بوخت دي او په خبره یې هر کله چې د نجونو لپاره خوندي چاپیریال برابر شي هغوی ته د زده کړو حق ورکوي. د اسلامي همکاریو سازمان دغه پلاوی ویلي غړي هیوادونه له افغانستان سره د زده کړو په برخه کې هر ډول همکاري ته چمتو دي. د اسلامي همکاریو سازمان دغه پلاوی یو اونۍ وړاندې یعنی د تیرې اگست میاشتې په 1 افغانستان ته تللی دی. د دغه پلاوی په جوړښت کې د اسلامي همکاریو سازمان مرستیال شیخ خوزام د افغانستان لپاره د دوی ځانګړی استازی طارق علي بخیت او د سعودي عربستان، ترکیې، عربي اماراتو، بحرین، اردن، مالیزیا، اندونیزیا او یو شمېر نور اسلامي هیوادونو استازي شامل دي. دغه پلاوی د طالبانو د بهرنیو چارو او کورنیو چارو له وزیرانو امیر خان متقی او سراج الدین حقانی سره هم کتلی دي. سراج الدین حقانی پلاوی سره په خبرو کې ویلي د نجونو زده کړې د ټولنې اړتیا ده خو نړیوال دی په دې برخه کې د شرایطو تر برابرېدو زغم او صبر ولري. د اسلامي چارو شنونکي فضل هادي وزین وایي د طالبانو له مشرانو سره د دغه پلاوی له کاتب ډیر اغیزناک نه وي خو په خبره یې نړۍ ته یو پیغام رسوي.
د دې هیاتونو د راتګ یو پایله نتیجه ده چې دا وشو او کېږي چې افغانستان ته طالبانو ته اسلامي نړۍ دا پیغام رسیږي چې د نجونو پر مخ د مکتبونو او د پوهنتونو دروازې بندول او د ښځو د شرعي حقونو مخنیوي دا اسلام سره اړخ نه لګي. اسلام دا غیر اسلامي او غیر شرعي فیصله ده او په دې کې ټول اسلامي امت، اسلامي هیوادونه، مسلمان علما، د هغوی مؤسسات دا ټول یو طرف دي او په طالبانو تحریک سره 15 کسان دو بل طرف دي. یعنی دا خبره ټول دنیا ته نړۍ ته واضح شو چې دغه فیصله دا اسلام شریعت سره تړاو نه لري او غیر شرعي او غیر اسلامي فیصله ده.
طالبانو له تیرو دوه کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي او تیره دسمبر میاشت کې د هغوی پوهنتونونه هم بند کړل. د طالبانو د حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي وایي د نجونو د تعلیم او تحصیل مخالفت نه لري او د شرایطو په برابرولو لګیا دي. خو نیوکه کوونکي وایي چې د شرایطو برابرېدل هغه هم داسې وخت کې چې بنسټونه موجود وي یو حکومت ته د میاشتو خبره ده نه د کلونو.
لخبرونو ور اخوا
دی برخه کې لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ګلف ټوډې ورځپاڼې په تاجکستان کې د درې طرحګرو وژلو ته چې دوشنبه ویلی د افغانستان خاور او راوخته او پامړه ولای او لیکي د تاجکستان رسمي خبري اژانس خاور د دې هواد امنیتی خدمتونو د ریل قوله ویلی چې دغه 3 د اگست په 10 د شپې لخوا په پوله اوخته او غوښتل چې د سپتمبر 9 د تاجکستان د ملي ورځې د رخصتۍ لمنځلو د مخې او تروریستي عمل ترسره کړي. وژل شوي کسان د جماعت انصار الله د ډلې غړي بلل شوي او ویل شوي چې د دې ډلې اکثریت غړي د تاجکستان هغه وګړي دي چې د ازبکستان له اسلامي غورځنګ او طالبانو سره له نږدې اړیکې لري. ویل شوي درې واړه ترهګر د تاجکستان وګړي وو چې د سیشن بې د ورځې په لومړیو کې ووژل شول. د ورځپاڼې په لیکنه د دې مشکوکو کسانو د وژل کېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دغه ادعا هم سمدستي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې. وړاندې په مطلب کې لولو چې تاجکستان چې یو بې وزلی کم نفوس لرونکی او غرنی هیواد دی، پکې امنیت او ثبات اندېښنې وروسته له هغې زیاتې شو چې په ګاونډ هیواد افغانستان کې طالبان بیا واک ته ورسېدل. د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه د تاجکستان د دغه ادعا په اړه چې درې واړه ترهګر د افغانستان له خاورې راوختي وو څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ویلي وو چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي. ګارډین ورځپاڼه تر دې سرلیک لاندې چې ښځې په افغانستان کې یوه برابره جګړه مخته وړي او موږ ستاسو ملاتړ ته اړتیا لرو یوه لیکنه خپره کړې ده. لیکواله زهرا جویا د پیل په کرښو کې لیکي طالبانو موږ له کار کولو منع کړي وو، روغتیایي خدمتونو ته یې له لاسرسي راګرځولي او ښوونځي یې زموږ پر مخ تړلي دي. آیا موږ باید په یوازې سر دغه مبارزه وکړو؟ زهرا چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دې هېواده وتلې او اوس په لندن کې په یوه کرایي کوچنۍ خونه کې له خپلې کوچنۍ خور سره اوسې، په دې لیکنه کې وړاندې لیکي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شول یو زیات شمېر خلک په ګډوډۍ او ډېر بد حالت کې له دې هېواده وایستل شول. دا وایي موږ هم یوه بل هېواد ته ولېږدول شو، داسې هېواد ته چې فرهنګ او ژبه یې دومره بدلو چې سړی داسې ځان احساسوي لکه چې په بله سیاره کې وي. د ګارډین په دې لیکنه کې وړاندې لولو په افغانستان کې د طالبانو تیرې 2 کلنې واکمنۍ ته که ځیر شو هغه له مایوسۍ او تیارې ډکه ده. لومړۍ پوښتنه دا ده چې طالبان څنګه وتوانېدل چې د نړۍ په مخ کې د جنسیتي اپارټاید لومړنی سیستم رامنځته کړي؟ په څه ډول دا شی ممکن و؟ ولې افغان ښځې پرېښودل شوې؟ هغه ژمنې څه شوې چې نړیوالې ټولنې به تل مطرح کولې؟ لیکواړه وړاندې لیکي له دې ټولو سره سره ښځې په افغانستان کې یوه بشپړه او یوه نابرابره جګړه مخته وړي او زیاتوي. موږ ستاسو ملاتړ ته، هغسې ملاتړ ته چې د اوکراین وګړي له تاسو د روسیې په وړاندې جګړه کې د دفاع لپاره غواړي، اړتیا لرو. لطفا افغان ښځې مه هېروئ چې وکړېږي او په یوازې سر دغه مبارزه مخته یوسي. د 2021 کال د اګست له میاشتې چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي، نجونې او ښځې له منځنیو ثانوي او پوهنتوني زده کړو راګرځولي او همې ښځې په یو شمېر ادارو کې له کار کولو منع کړې دي. پرون هم د کندهار په شمول د افغانستان په ګرمسیرو ولایتونو کې نوی تعلیمي کال د زنګ په وهلو سره په داسې حال کې پیل شو چې لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي او د پوهنتون دروازې تړلې دي. یو شمېر ښځینه زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل تر شپږم ټولګي پورته پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز دوام یو ځل بیا ناهیلي کړي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې چارواکو د چهارشنبه په ورځ نوی تعلیمي کال د زنګ په وهلو سره پیل کړ. د پوهنې رئیس مولوی فخرالدین نقشبندي په دې اړه په جوړو سوو مراسمو کې وویل دا مهال په کندهار ښار او ولسوالیو کې په دولتي ښوونځیو کې 2,09,000 او په خصوصي ښوونځیو کې شاوخوا 14,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. نوموړي دغه راز د نوو او تازه شمول زده کوونکو دقیق شمېر یاد نه کړ، خو زیاته یې کړه چې د تیرو کلونو په پرتله دغه ارقام لوړ سوي دي.
د نوی تعلیمی کال د پیل او د شروع ورځ ده او الحمدلله موږ په دولتي مکاتبو کې تقریبا 2,09,928 شاګردان لرو چې الحمدلله دا په زده کړو باندې بوختي په بیلابیلو صنفونو کې، او همدارنګ په خصوصي مکاتبو کې 14,655 شاګردان په زده کړو باندې بوختي هم په بیلابیلو صنفونو کې، او د جدید شمول کچه هم الحمدلله تر تیرو کلو سش کال مخته روانه ده چې هغه هم تقریبا په زرهاو شاګردان جذب شوي دي و تعلیمي ادارو ته.
په عین وخت کې زده کوونکي د نوي تعلیمي کال په بهیر کې د ښوونکو پر مسلکي توب او تدریسي کیفیت ټینګار کوي.
نیمه نسرت لادی د کندهار ولایت اوسیدونکي ما او د شه د زملالي لیسې د یو لسم ټولګي زده کوونکي ډیر زیات خوشاله یو. په خاص توګه د ماري پرستا څخه دا هیله ده چې زموږ لپاره نوي پلانونه چمتو کړي ترڅو د زموږ د زده کړو بهیر چې په دې کې نورم شوالي راسي او پرمختګ وکړو، او نور د استادانو څخه مو هیله ده لکه څنګه چې په تیر کال کې زموږ سره کوشش کړی دی په درسو کې دا کلمه هغه سره کوشش او جاری وساتي.
د طالبانو حکومت د افغانستان په ګرمسیر سیمو کې په داسې حال کې نوې تعلیمي کال پیل کوي چې لا هم له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي او د پوهنتون دروازې تړلې دي. یو شمیر ښځینه زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل تر یو نیم کال انتظار کولو سره سره تر شپږم ټولګي پورته پر زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز دوام یو ځل بیا ناهیلي کړي.
هغه زده کوونکي چې د شپږم ټولګي څخه اخوا ته اجازه نه درلوده سوي چې راسي ښوونځي ته، موږ د حکومت څخه غوښتنه درلوده چې هغوی ته اجازه ورکړي، ځکه چې دغه زده کوونکو یا دغه ښځو ته په ټولنې کې ضرورت شته. ښځه د ټولنې نیم قشر دی تشکیلي، نو که چیرې یو ټولنې کې ښځینه نیم قشر ټوله بې سواده پاتې شي، هغه ټولنه د بدبختۍ په لور دی. نو زموږ د حکومت څخه هیله دا ده چې دغه ټولو زده کوونکو ته اجازه ورکړي تر څو خپل مکتب ته راسي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي.
زه د حکومت څخه غواړم چې موږ اوس شپږم ټولګي لوړ، موږ نورې نجونې چې په کورې کې دي هغه ټي هغه دي همران ساتھ کې، ځکه چې زموږ تمرینو شان ټول جوړ شوی.
طالبانو له شاوخوا یو نیم کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ښوونځي راګرځولي او دغه راز پوهنتونونو ته یې د نجونو پر تګ بندیز لګولی. د طالبانو د حکومت چارواکو که څه هم دا یوه لنډمهاله پرېکړه بللې، خو داسې لیدل کېږي چې د افغانستان په ګرمسیرو سیمو کې د یو بل تعلیمي کال لپاره نجونې له لوړو زده کړو محرومې سوې.
او د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانان ارکستر هم د ښځو د حقونو په ملاتړ په سویس کې د کنسرتونو لړۍ پیل کړې ده.
د خاموش زمکی موسیقي د افغانستان د موسیقي د ځوانانو د ارکستر ملي انسټیټیوټ د کنسرتونو د دویم پړاو نوم دی چې پرتګال ته د غړو لته ګروسته تر سره کیږي. د دوی یو کنسرت د چهارشنبه په ورځ د سپتمبر په شپږمه د سویس په مشهور او تاریخي ویکټوریا په تالار کې جوړیږي. د دې ارکستر د کنسرتونو لومړی پړاو په 2022 کال کې په پرتګال کې ترسره شو. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مسؤلین وایي دغه هنرمندان پلان لري چې د سپتمبر په 11 نیټه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د غونډې په څنډه کې یو بل کنسرت ورکړي. د یاد انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست دغه کنسرتونو د ترسره کېدو په اړه ازادي راډیو ته وویل لس کنسرتونه به ترسره شي چې یوې د سه شنبه په شپه ترسره شو.
نن ورځ موږ یو بل مهم او اساسي کنسرت لرو. د نړۍ یو تر ټولو تاریخي او معتبر کنسرت هال ویکتوریا تالار کې چې د ژونیو په ښار کې دی، دا د افغانستان د موسیقي په اړه د نړۍ د اذهانو د ویښولو لپاره او د غراز افغان میرمنو ته د عدالت غوښتلو لپاره یو ښه فرصت دی. زموږ کنسرت به په جنیوا کې د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې ترسره شي.
د خاغلی سرمس په وینا د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د ځوانانو د ارکستر غړي هلکان او انجونې دي چې د دغه انسټیټیوټ زده کوونکي دي او د یو پرتګالي له خوا رهبري کیږي چې په پرتګال کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ له خوا ګمارل شوی وو. خاغلی سرمس د افغانستان د موسیقي د ځوانانو د ملي انسټیټیوټ د بل پروګرام په اړه ویل
په سویس کې د کنسرتونو وروسته به د ځوانانو د ارکستر یو شمیر غړي افغانستان کې د طالبانو لخوا له بشري حقونو، د افغانستان د خلکو له موسیقي او د ښځو له حقونو د سرغړونو پوهاوي په مخه د ایران له ځوانانو سره یو ځای د ګډ کاري سفر لپاره بن ته ولاړ شي.
طالبان میباشد.
هغه ویل چې په راتلونکي میاشت کې به د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ خزینه ارکستر زهرا هم له افغانستان څخه تر وتلو وروسته په فرانسه کې خپل لومړی کنسرت ترسره کړي. د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ دروازه د اگست په 15مه هغه مهال وتړل شو کله چې طالبان کابل ته نن وتل. خو دغه انسټیټیوټ مسؤلین وتوانېدل چې خپل غړي پرتګال ته ولېږدوي او له هغه ځایه خپل فعالیتونه بیا پیل کړي. که څه هم طالبانو په ښکاره ډول پر موسیقي د بشپړ بندیز په اړه څه نه دي ویلي، خو موسیقي حرامه ګڼي او د هیواد په یو شمېر سیمو کې د موسیقي له اورېدونکو او خوښوونکو سره د دوی د تاوتریخوالي راپورونه ورکړل شوي. دغه راز د طالبانو لخوا د موسیقۍ د وسایلو د ماتولو راپورونه او ویډیوګانې هم خپرې شوې دي. د طالبانو دغه چلند د دې لامل شو چې په افغانستان کې د موسیقۍ یو شمېر هنرمندان دې ته اړ شول چې غبرګون وښي او له هېواده ووځي.